افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ده. ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وای افغانستان ته په وروستي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرونې د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبې په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربند خبری کړی دی. هغه ویل دی د چارواکو ټینګار ډیر په دی چې هغه کارونه چې دوی په خبره د خزل لپاره دی و خوندي چاپریال درامنسته کول لپاره تر سره کړی ورته اهمیت نه دی ورکړل شوی. امینه محمد زیاته کړ چې طالبان دا خوندي تو بولی خو زوایم چې زموږ لپاره هغه ظلم دی. امینه محمد زیاته کړ دی او سره مل پلاوی د بشري اصول په اړه د طالب چارواکو څرګندونې ناسمې وبللې او زیاته کړ چې موږ هغوی ته د دې یادونه وکړه چې بې تبعیض چلند بشري اصول یو اساسي جز دی، خو تاسو ښځې له کارځایونو ګوښه کوئ. د امینه محمد د څرګندونو تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په افغانستان کې طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې ریښې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته استولې ویل شوي چې په افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندی کړي. وچا د جنوري په درويشتمه په خپل نوي راپور کې ویلي چې افغانستان له یوه بیساري بشري ناورین او په ورته وخت کې سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ ده. د افغانستان د پرځول شوی جمهوري نظام لومړي مرستيال ولسمشر امر الله صالح وای د امر الله صالح وبخی وای د دوی دولت هیڅ کله د سولې خن نو. خغل صالح د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویل د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په نوی چاپ شوی کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې طالبان او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی ټولې هڅې وکړه چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سول لپاره د امریکا په خوانی استاذ زلمی خلیلزاد هم تیرش په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې غنی د مایک پومپیو او نور امریکایي چارواکو خبرې لپاره غورځولې. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد د غویدا او پاره تر اوسه سندې ویل، خو تیر کال له یوې رسنۍ سره په مرکه کې خلیلزاد یو بې کفایت شخص بلل او د جمهوریت د سقوط پړه پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولې و. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتلو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې عبدالواسع صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تیرې کړې د تگزاس د اډین له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یوه قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت جنایي تور لرې کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و د تیر 2018 کال او بخې د ورم 2018 کال په اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستان وتښتید چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2018 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسع صافي ورور سمی الله صافی چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوز لپاره د جباړون کې په توګه کار کړی ویل چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لغوه شوه. او رسله هغه چې جرمنی او د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لزګونو پر مختللي محارب ټانکونه ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سمدستي د لرې واټن وشتونکو توغندوی او پوځي الوتکو پر غوښتنې ټینګار وکړ. زلنسکی تیر شپه په ویډیوي پیغام کې وویل چې اوس لازم ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلنسکی زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پر مختګونه ولرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي هیواد به اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکړي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام او وړاندې خبرونه کې د ملګر ملتونو د بشری مرستو مشر وای پروان ژمی کې شپږ میلیون وګړي په افغانستان کې له قحطۍ سره مخامخ دي.
The Afghan winter makes everything a lot more difficult and we're very conscious.
Jami pa Afghanistan ke tool karuna stunzman kadi. Mugle de fasla stunzo khabar yu.
De Afghanistan rawan iqtisadi waziyat par de mode iqtisadi charu de yu po nazar khiste.
Aga kazib iqtisadi halat chi de kharijana po marasto wa gam la bain ral aw us de Afghanistan de iqtisad asli chera chaga yu badawi urustapati iqtisad de khpal zan khar kadi de.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد چې افغانستان ته له سفر وروسته بیرته نیویارک ته ستنه شوی وای طالب چارواکي له نړیوالې ټولنې یوازې د پرسمت پیژندلو غوښتنه کوي.
I do know we have to be very careful with our principles and recognition.
دا وایي په هیګم چې زموږ د معیارونو لمخې د رسمیت پیژندنې په برخه کې باید ډیر احتیاط وکړو ځکه لار ډیره نری او خویدونکې ده.
دا به هم واورې چې د اورزګان اوسیدونکو سګنی ورختونو ته ډیر خوښ دي.
تورونه د واورو ډاکټر رودونه او چینه بره غوږی ولې به موږ کیسه پروش کال خورور یو غړه په بنوې د چنګو بچا نه درلوځه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په لندو 1915 مترو اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او د خزو لپاره نیمه نړۍ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر وای پروان ژمی کې شپږ میلیون وګړي په افغانستان کې له قحطۍ سره مخامخ دي. مارټن ګریفس چې په کابل کې د دغه شمیرې ټکر ورکوونکو وبللې. ګریفتس کابل ته د سفر په ترڅ کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې او د بشري وضعیت په تړاو یې ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړې. تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی چارواکی په افغانستان کې د خلکو وضعیت اندېښمنوونکی بولی او وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفتس کابل ته د سفر پر مهال له رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې ویلي شپږ میلیونه خلک چې په خبرې ډیر لوړ شمیر دی د قحطۍ او بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
ژمی په افغانستان کې ټول کارونه ستونزمن کړي. موږ له دې فاصله او ستونزو یې خبر یو. پایله مو هم کتلې چې خلک پکې ژوند لاسه ورکوي. دا خبره د شپږ میلیونه کسانو په اړه ده. دا ډېرې حیرانوونکې شمېرې دي چې شپږ میلیونه خلک له قحطۍ سره مخامخ دي او یا ورته ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. تر هغه ځایه چې زه پوهیږم دا شمېرې ډېرې بې ساري
دي.
ګریفتس داسې مهال د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښیي چې په همدې ساړه ژمي کې د طالبانو د یو شمېر محدودیتونو له کبله د مرستې رسونې چارې ټکنۍ سوي دي. طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه چې له غبرګونونو او غندونو سره مخامخ سو او په ځواب کې سلګونه موسسو خپلې چارې قسمي یا په بشپړ ډول بندې کړې. ګریفتس د همدې اندېښنو د لرې کولو لپاره افغانستان ته سفر کړی او له طالب چارواکو سره یې کتلي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې له ګریفتس سره په دې سفر کې د کیر انټرنیشنل یا پاملرنې موسسې، د امریکا د ماشومانو د ساتنې سازمان او د یونیسف مشران او چارواکي ملګرتیا کوي. د راپورونو له مخې ګریفتس د چهارشنبه په ورځ د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالناپی ټکور رسنیو ته ویلي چې په دغو کتنو کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم خبرې وسوي.
په دې لیدنه کې په کار زده کړو او د ښځو په تعلیم بحث تر سره او د کورنیو چارو سرپرست وزیر یاد موضوعاتو ته په اشاره وویل چې دا بندیزونه دایمي نه دي. زده کړې او تحصیل زموږ د ټولنې اساسي اړتیا ده او د دې بندیزونو د لرې کولو لپاره هڅې روانې دي.
تیره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد هم له طالب چارواکو سره کتلی وو او له هغوی غوښتنه کړې وه چې پر ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو پریکړې بیرته واخلي. د بشري وضعیت په تړاو اندېښنې داسې مهال شول کیږي چې ساړه ژمي او د بشري مرستو ځنډېدو د بېوزله افغانانو ستونزې خورا زیاتې کړې دي. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د سړې هوا له کبله په څلورویشت ولایتونو کې 135 کسان مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس په وینا د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د حرارت درجه منفي 40 ته رسیدلې چې بېوزله افغانان یې په ناوړه اقتصادي وضعیت کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي.
و امرودل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټین ګریفس چې افغانستان ته په سفر تللی دی وای پر وان ژمی کې د افغانستان شاوخوا 6 میلیون وګړي له قحطۍ سره مخامخ دي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپل راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د خطر شته چې نظام سقوط وکړي. په دې اړه مې د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې وپوښتل چې آیا د افغانستان روان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د سقوط خطر شته؟
تاسو ټول ته معلومه دی چې افغانستان متاسفانه د پخواسخه په اقتصادي لحاظ پرمختګ نه و کړی او یو مصنوعي رونق چې شتون درلودل د خارجي مرستو پر بنسټ وو او د هغوی د وسلوال پوز په شتون کې دا کاذب رونق و چې هغوی خپل خدمات زموږ د مارکیټ څخه رانیول او ډېر خلک یې استخدام کړي ول په لوړ معاشونو او حقوقو او امتیازاتو باندې. نو په دې خاطر د هارد کرنسی یا د سخت پیسې لکه ډالر او یورو او پاوند جریان زمونږ په اقتصاد کې ډیر زیات وو او دا نه یوازې زمونږ د اسعاري بیلانس لپاره ګټور وو، حتی په منطقه کې په ایران او پاکستان او منځنۍ ایشیا کې هم د افغانستان څخه ډالر ته او د هغوی هغه نیمګړتیاوې پوره کول. اوس مهال متاسفانه د سیاسي بدلون پر بنسټ هغه مصنوعي رونق هم شتون نه لري. هغه کاذب اقتصادي حالت چې دی خارجانو په مرسته و هغه هم له بین لاړ او اوس د افغانستان د اقتصاد اصلي څیره چې هغه یو بدوي وروسته پاتې اقتصاد دی خپل ځان یې ښکاره کړی دی. نو د دې وضعیت د نجات لپاره موږ باید ډیر په منډه هلې ځلې پیل کړو تر څو وکولای چې د فاجعې څخه مخنیوی وکړو. اوس خو په بوران کې قرار لرو که دا وضعیت دوام عمومي موږ فاجعې خواته روان یو.
حافظ صاحب، تاسو ورته اشاره وکړه، څه کول پکار دي چې افغانستان له دغه وضعیت څخه ووځي؟
دا وضعیت مدیریت کول او خلور ته وردانګل په اول ګام کې یو سیاسي مشروع مقتدر بستر ته ضرورت لري. اقتصادي وده پرته له سیاسي مشروعیت څخه امکان نه لري. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د افغانستان حکومت پر سپینده نه دی پیژندلی. دا په اقتصادي لحاظ انزوا دی او اغیزې پر اقتصاد باندې ډیر بد دی. هیڅ جدي پانګونه د هغه هیوادونو لخوا چې کنوانسیونونه د ملل متحد لاسلیک کړي دي په افغانستان کې په دا حالت چې دولت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی امکان نه لري. نو زمونږ ملي امکانات محدود دي او دغه انزوا سره لاپسې محدودیږي. نو دغه وضعیت د تغییر لپاره باید ما خارجي هیوادونو سره په بشپړه توګه د یو مقتدر ملي رسمي دولت په شتون کې باید مناسبات ټینګ کړو تر څو وکولای شو د افغانستان د بالقوه امکاناتو څخه د افغانستان د خلکو په ګټه پورته کړو او په دنیا کې یو مقتدر دولت په حیث په بینالمللي مناسبات کې ګډون وکړو او د افغانستان د خلکو د ګټي ساتونکو اوسو.
د اقتصادي چارو پو ازرخش حافظي او چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امینه محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کانفرانس کې دغه څرګندونې وکړې. د امینه محمد په خبره پر طالبانو یې ډېر فشار راوست چې د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي، خو د دې خبره هغوی همدا یو خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګ وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني، او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ او هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د امینه محمد د څرګندونو تفصیل بده اسدالله لودین پر رپورټ کو اورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي د افغان خځو په تړاوې د خبرو په هدف دوه اونۍ په افغانستان او نورو هیوادونو کې تیر کړې. امینه محمد د چهارشنبه په ماښام په نیویارک کې خبريالانو ته وویل له طالب چارواکو سره په لیدو کتو کې هڅه وکړه چې د ټولو افغان میرمنو او نجونو غږونه هغوی ته ورسوي. د هغې په خبره طالبانو یوازنی ټینګار چې درلود دا و چې رسمیت وپیژندل شي او ملګرو ملتونو کې استازي ولري.
I do know we have to be very careful with our principles and recognition.
دا وایي په هیګم چې زموږ د معیارونو لمخې د رسمیت پیژندنې په برخه کې باید ډیر احتیاط وکړو، ځکه لار ډیره نری او خویدونکې ده. که مسائل سم تر لاسه نکړو ممکن د خویدو لامل شي. هغه چې مونږ غړو هیوادونو ته ویلې شو دا دي چې څنګه پر اکړه ورکړه سره کولای شو طالبان په نړیواله ټولنه کې ولرو او هغوی معیارونه رعایت کړي. امینه محمد ویل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې کابل او کندهار کې له طالب چارواکو او هرات کې له هغو یو شمېر ښځو سره وکتل چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله یې دندې له لاسه ورکړې وې. نوموړي وویل د افغانستان دیرش په سلو کې کاري ځواک ښځې دي، او په خبره یې نادولتي موسسې د خپلو ښځینه کارکوونکو ځای چې دا مهال په کورونو کې ناستې دي نارینه وو ته نه پرېږدي. میرمن محمد د طالبانو د هغې خبري یادونه هم وکړه چې ورته یې ویلي غواړي ښځې د لویدیځ له فرهنګه لرې وساتي.
They will just continue to reinforce what they believe, and one of the things
دا وایي هغوی د خپلو باورونو پیاوړي کولو ته دوام ورکړ، او هڅه وکړه ما ته درس راکړي چې بشري معیارونه څه شی دي. زما ځواب همدا وو، او یادونه مې ورته وکړه چې د بشري حقونو په معیارونو کې د تبعیض له منځه وړل هم شامل دي. هغوی چې کوم کارونه کوي د هرې ښځې او نجلۍ په وړاندې تبعیض دی. نوموړي وویل د افغان ښځو او نجونو ستونزې ورځ تر بلې زیاتېدونکې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل ډاډه نه ده چې طالبان به څه وخت خپلو جدي اقداماتو کې بدلون راولي، خو ټینګار یې وکړ چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه به طالبان وهڅوي چې د نړیوالو غوښتنې ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وروسته تر دې افغانستان ته ولاړه چې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، او د نجونو لوړې زده کړې یې تر دویم اعلان پورې وځنډولې. امینه محمد د خبرو په یوه برخه کې وویل د اسلامي همکاریو سازمان د استازو په ګډون به دوه سیمه ییز پلاوي د راتلونکې مارچ میاشتې په نیمایي کې افغانستان ته ولاړ شي، او د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه به له طالب چارواکو سره خبرې وکړي.
azadiradio.com او مخله دې چې دوه نیزو خبرونه د ازادي رادیو البته وار ورسیږي. دا هم ورسته راپور د اورزګان او سیدون کې پته ربیا بزګر سګنې ورختونو ته ډیر خوښ دی، او وایي چې ورسره به او بزیات یاو کروندې به هم راتلونکو کال ښه حاصلات ورکړي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ او د دې ولایت په ورسوالیو کې له څو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره واوره شوې ده.
تر کلونو ځند وروسته د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ غرونه په کمساري توګه د سپین واورو ډکسوي، چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ بزګران او د غراز د یو شمیر ولسوالۍ بزګران زیات هیلمند کړي دي. محمد داوود د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند سپیدخار د کریو سیدونکو دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیرو څو کلونو کې د لومړی ځل دی چې په دومره زیات اندازه واوره کیږي او د غراز اورښتونه د چتیر کال وچکالی سخت ځپلی. وایي هغه پلکونو مایان چې مخکې به بزګرانو د ځمکو د خړوبولو لپاره چلندول او تر ځمکې لاندې د شکم اوبه به یې راکښلې، وایي هغه اوس د ورښتونو له برکته بزګران نه چلندوي او هغه اوبه پر خپل ځای پاتې دي.
تشکال خوروره د ورز وی اول خمزکه د برمی ودرې د مزکه د وبو ډکه سو دوم ټپال کی وروره وا پر جوړ سورور غنم سم کړ غنم دا د داسې ته د ورته وګوره دا سیدی غنم لکه لکه کوډونه چې جوړ کړی واجب را ده لکه کوډونه چې جوړ کړی غنم دونه سم دي دونه جوړ راغلی چې که باغونه دي ار شي شي مرزونه چې جوړ کړی دی بارانو او دا زموږ د ملک د پاره غټه ذخیره سو غرونه د وارو ډکه رودونه او چینه بره غوړي ولې به موږ کیسې پروش کال خورور یو غړه په بنوي د چنګو بچانه درلوځه.
فضل کریم بیا دغه ولایت مرکز ترینکوټ یو بل وسیدونکی دی او د هم لچیرو شاوخوا شلو کلون رئیس د خپل مزکی په پالنه بوختی. نموړی د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د یادو ورښتونو بل غټه د هم د چکشتونو د امراض څخه ژغورل سوی دی. د ویل تیر کال همدا وخت کې کشتونو بلا بیل امراض کړی و چې دی له سخت سوند سره مخ کړی و.
څلور نیم جریبه مزکه ان شاء الله زیات کم بخښل رو نکي غنیم ده نکي مزرعه تپریشه ده نکي منځر کړل د ډیر موږ فصل کې نیوی پسد کومک ته نو زکو ته د بارانو ورسو بارانو شروع وسه بیا وبو ته بار اجازه لاندې پیدا کړی بس خدای پاک دغه د رحمت دې پر کیږي.
د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس چې دغه ولایت نږدې د ونیو سلنه خلګي سات پر کرهنه او مالداری ولاړ دي. دا دغه ولایت یو شمیر نور بزګران بیا وایي چې دا اوبه د دوی په ګټه نه دي. دی وایي د یادو اوبو زیان دوی ته رسیږي خو ګټه یې ګاونډي هیوادونه خوري. قدرت الله د ترینکوټ شار اړوند د سپیدخار د کری یو بل وسیدونکی دی. دی هم د ځمکې کاروبار کوي او بزګر دی. خدای بیا له نورو بزګرانو سره بیل نظر لري. وایي شای سش کال هم د تیرو کلونو په پرتله وچوي
او فکر نه کوم چې په پروش کدار پروش کال کدار اصل دی ورکی ولې د مسالو د خواصه کار جر کمزور دی واس مون نه رسې شو د مسالې مو ورکو خو بیا مې څه ګټه به ورته وکړي چې کیمیاوي سره نه نو خالي وبو بنو څه پیدا وکړي یا ورشت یا د ولې وبو بنو څه ګټه وکړي یار دا وس خو ګټه نه در سه ولې یو مندون ورودونه کوو به د بیا شمې سره بلابوت سوي رقم بس کنه ګټه نه در سه ولې دا وس
د فداسیال کې د چیر کال د ورزګان ولایت خلک او بزګر وچکالی زیات وزپله چې په تیر منی کې د دغه ولایت خلکو یوازې پر خپل ځمکو په سلو کې لس سلنه کښت هم نه دی کړی.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې و د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلاً دلته راغلم په کوم وضعیت کې یم زه حقلاً کلم چې ډېر زړه تنګ شي ماشومان باندې مغل مغل دي زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم د ژوند نه په تنګ راغلم بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دینم خدا نو زه نشم کولای چې خپل د ژوند مخه کړی شم.
اولادونه مور شاملې په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي وایي چې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته د تړش بچي خپل دنده کور هیواد پریږدي او په پاکستان کې د کډوالې ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوستوندو سره مخ شوه چې د فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو. دلته چې زه راغلم در به در ګرځم، ځکه چې نه کاسه فامیل یو، ماشاءالله زما او ماشومان دي، خاوند مې د خپل مې په یوې کوټې کې ژوند کوو. نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول، ځکه چې زه وسه مې نه رسیږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم، دوه کوټې ځانته ونیسم، ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري، زه خپل ویزه نه لرم. او څوک چې ویزه ونه لري هغوی ته دنده نه ورکول کېږي. نو زه افغانستان کې مې دنده درلودله، ډېره ښه دنده مې درلودله چې خوشحاله وم تینا د ژوند نمي. نو هغه مقدار ماش مې چې اخیسته زما د پاره، زما د بچو د پاره ډیر کفایت کوو. دند په سګرزم هم د وسم زبان دی وتلې ما، ځکه چې لته چا لولې دي د دند په خاطر. نو هر څه چې ګورم هغه ځینې ځایونه دي سیدي چې زمنګ خلک او د خلک ډیر فرق لري، ځکه چې تر څو مونږ دي خلک سر بلدي ګو هغه ډیر واخ وړي د خزه جګرخونی. ما هم د وسم ډیره سخت ماري زایما، نو نه پیګم دی حالت سره زه سره کوم ته مقابله وکم.
اغلی شملی ته تر ټولو لوی ستونزه د ویزې نشټون دی. وای دا چې د اوسیدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ ډول کار نشي کولای.
چې مثال څه پوشي همدغه دفتر والا چې پیږي چې ویزا نه لرم، ویزا ما نه غوښتنه کوي، نو همدغه خپله بیرته اطلاع ورکوي چې دغه نفر ویزا نه لري. ما درې دفعې ویزا اپلای کړله، زما ویزا ریجکټ شوه او زما د فامیل ماشومان ویزا راغله. نو زه په دې نه پوهېږم چې زما مشکل څه شی و. او ماشومان مې فعلا دغه د مکتب نه کورس نه پوهنتون نه پاتې دي، وسه مې نه رسېږي چې زه کورسونو کې شامل کړم، مکتبونو کې شامل کړم. هغه زه د همدې په خاطر راغلم چې درګه زما د ماشومانو سرنوشت معلوم شي، ځکه چې خدای دې کې یو دانه زده لاس نه ورکم. نو ډېر سخته تمامېږي کوم مقدار ماش چې ما لاس ته راوړو، هغه زما د بچیانو کتاب، کتابچا، مثال قلم، بکس، جامې، زما د کور مصارف دغې نه وته. خاوند به مې دومره کول چې مثال دغه د کور دپاره نه مقدار نه کسو دپاره یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، او نور د نور مصرفونه ټول مخفل د ماش نه کول. زه فعلا دلته راغلی یم په کوم وضعیت کې یم. زه حقلا کله مې چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان مانه مغال مغال جېږي، کله مې ډېر زړه تنګ شي زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دینم خدا، نو زه هېڅ نشم کولی چې زه خپل د ژوند مخې ته ویسم.
شامله وای خواندې لډیر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار زنده پیدا کړي، خدا چې د کورنۍ د غړو شمیر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خواند پلان ورته فروټ خرڅوي، فروټ کې بس مرو غټي چې ډیر زره کرا ورکم، دومره برق بل، دومره غاز بل، دومره مثال د وب بل زو ورکم، او یا مثال ز خپل ماشومان یو کورس فندم کې ته شامل کوم. بیا زه دا غوښته پرم د وس یخته نشم کولای ګرمه جامې زو ته پیدا کولای وشم. کور ژوندم په افغانستان کې پاتې شې سم خرڅ کسم پری خود، او دوه مله مکر خپل سرونه راوې سلام غزنه راغلو در و در اگر زم جګر خونه حمایت کوم زنه تر اوسه پورې زنه لرم. یونیسیف څه د فیلارم شکایت مې وکړه، نه لرم چې زه کور کرایه ورکم، مې زل د ژوند کوم ز سره کوم کوم هغه ما ته جواب نه راکې، یاري زل کوم زنګ و هم څوک جواب نه راکې. نو په دې حالت کې زه سایره نه پاتم چې څه وکړم.
د وازی شملانه د چې په پاکستان کې لغپل ستونزو سر ټکوي. د شملې په څیر ډیر شمیر کورنۍ دې تاړي شوې دي چې خپل کور کلی پرېږدي او پردیسی ته مخه کړي. میرمن نجیبه چې له وکال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان راوتل یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیروم. په افغانستان کې د نوي تحول پر اتک سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبور شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تیرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي، دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي، مخصوصا د ښځو دپاره لکه زه چې یم. همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، زه خپله وظیفه نه لرم، وظیفه نسم پیدا کولی ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم، او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسي پیدا کولی. ما ډېر ځله کوشش وکړي چې په ډېر عادي ځای کې زه ځان ته وظیفه پیدا کړم، خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه. د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي، کرایه لوړه شوې ده، د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړېږي، ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هر ورځ چې بازار ته ځم راجا کوي مواد تر بلې ورځې ګران شوي. ساده د وچ ډوډۍ او د چونو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي، نور شیان هلته پرېږده.
اغلی نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه، خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپله د ټولنیزو ستونزو سره، د امنیتي ستونزو سره دلی هم مخ یم. زه خپله مریض یم، زه تللی یم د باندې، لیکن زه لیو امنیتی پیش سره مخ سولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناس وسله ورسره وی او ما ته ودرېدل او زما څخه پیسې واخیستې زه تهدید هم کړم. نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما لپاره. همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونټ سیار دفتر چې دی هغه زما سره هیڅ همکاري نه ده کړې. ما مراجعه وکړه ورته، لیکن تقریبا یو کال کېږي چې زه راغلی یم، تر اوسه ما یو انټرویو هم هلته نه ده تېره سوې. نو ډېر بد وضعیت کې د یونټ سیار مسؤلینه مخصوصا په کراچي کې چې زه خپله ورسره مخ سوې یم، موږ خپله دغه ستونزې لرو. تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ، دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ، لیکن متاسفانه زموږ نتیجه دا سوه چې اوس د مجلس شپې ورځې پاکستان کې تېروو او د بل لاسته ناست یو.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خانه استازي سایما خوګیاڼۍ بیا د افغان ښځو د وروستیو ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي. وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای، نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي.
لکه څنګه چې معلومه ده، د کومې ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته، د ښځو نه د کار حق اخیستی دی. طبعا ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستی پې کوي او هغه عیاش او عبادت کوي، نو د هغې نه خلاص شوي. دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو، دو مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې، پاکستان ته، ایران ته. په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی. هغه په دې معنا چې دلته دوی نه شناخت کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي، ولو که هغه په هره سوی دو تعلیم کړی وي، که مسري کړی وي، که پی ایچ ډی کړی وي، که لیسانس وي، دلته دوی لپاره کار نشته. او چې کار نه وي، عاید ونه لري، نو ژوند ورځ پورې سختېږي دوی لپاره. دلته د قیمتونو د لحاظه هم هر ورځ مشکلات ډېریږي، ځکه دلته نرخونه جګېږي د اجناسو، د برق بلونه هم دا رقم، د کور کرایه هم دا رقم. یعنی دوی هیڅ نو عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي. نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي، نو ښه به وي د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. تعلیم یافته ښځې دي، د کار حق نه لري، د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي. د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي. مریضانې دي، علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي، که هغه په پاکستان کې اوسېږي، که هغه په ایران کې اوسېږي.
مدنی فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي، وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی. که د حال مناسب لار پیدا نشي، له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نشي.
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته، ته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک او ته، ټیک ټاک او ته، چې وهل کېږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي، ټکول کېږي، توهین ورته کېږي، بے حرمتي او بے عزتي او هر څه ورسره تړلي دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپناه، خواړه، ماشومان مریضانی، دوا، هر څه چې ضرورت ستا، ولی ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضی داسې کسان دي چې پخوانی جمهوری دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلی چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضی داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه د درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغسې شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ دا کارونه پروسس کیږي. تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې، په هغه تناسب هلته پراته دي. نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسیږي. نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود د اقتصادي مشکلاتو سره سره، هغسې د پاکستان د دولت د غلط برخود سره هم مخ دي. سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې د افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېمګونو هیوادونو ته تللي دي، په ناجویا سوي دي، د سخت وضعیت سره مخه دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې، چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولي دي، تاڼو ته وړي، د هر ځای څخه پورته کوي، کوم ځای که دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غږوږې پورته کړی، هلته وهلو ټکول ورسره کېږي. چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده، او هم الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وای چې خځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکې دي. کدی دوی اعصاب آرام نه وي، ستونزې حل نشي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله چې د یو خځې اعصاب نورمال نه وي، روح و روان آرام نه وي، آرامش و نه لري، سکون و نه لري، تشویشونه ورسره وي، اولادونه یې وږي، خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي، د خطر احساس وکړي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته. همدا شانتې د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې، په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرې وځي، نو طبعا ټول متاثره کېږي او ټول متضرره کېږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالاتو ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچارۍ ته په کتو باندې، دا ایجابوي چې څه دي زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دي هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون برازي. اغوی شکر د لکمون خوند مسلمانان دی په دې پویږي چې دنیا دری اصطلاح د چرخ فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازیږي چې زه خود اکتفا سویم، افغانان خو خپل په مابینځ کې بې اتفاق دي چې دا ورځ باندې راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لرې، زه څه در سره وکم؟ من حیث د یو مسلمان، من حیث د یو همسایا، من حیث د یو انسان، کوم توقعات زموږ سره لرې؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوند ته غواړو، ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي، چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، ښه برخورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کړي. موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی ماش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې، زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې موږ یو ځای کې اوسو، موږ هلته مجبور یو چې دغه ځای اصول، عنعنات، قوانین، هر څه به ځان باندې تطبیق کړو، نظر واغه خپل موقعیت ته، نظر واغه ضرورت ته چې موږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ ته ځیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېښت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي، ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډیره قرباني له ښځو څخه اخیستې، او اکثرو فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی، او دوی مجبور دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی، او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، غټ مشکل دی. او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره، او یا هم خپله کوڅې ته وځي، مجبوره شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده، او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ گاونډي مملکې ته لاړ شي او موږ خبرونه وینو حالت هم بخص له ښځو سره له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي او دوی په دې میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یو نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده، د اکثر فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو ده. بهتره به دا وي چې زر تر زره دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي، مخ ته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دننه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیری کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپوه محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیره هڅه وکړي چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري، د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي، ځکه چې دا حالات تلپاتې نه دی. له نوموړي سره مو مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
وروستی تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړی کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دی او تر اوسه دو برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او دو نه دی اندېښنه لري چې دو برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه به دی.
استاد، په داسې وخت کې یو د بل زغمل، یو بل ته حوصله کول څومره ګټور او مناسب کار دی؟
په دې حالت کې د یو بل زغم، یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه، هغه څه چې د اسلام سپیڅلي دین ارشادات دي، ورته پام وکړي، هیڅکله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولای شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپل تجربو را توایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخا هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان جواب بدای چینه د کورنۍ مشر بعد د مشرینه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي ستونزې به حل شي د دې لپاره چې لانجې رامنځته نشي ډیر ښه بوي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سمراسته وکړي د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیر مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیجلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوی چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې لشپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. ښځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه. حجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. قدر من اوریدونکو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422124 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
نن په خبرونه کې پر مشمانه باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکل خبرې کوو. لمن سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پژواک دی. دوی ته خره غلاست وی په پایل کې به راته وایي چې د مشمانه لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي.
هغه کارونه چې د مشوم له توان نه پورته دي او د جسمي او روانی سلامتی گواخوی حکومتونه باید لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي، مشخصه دا کلمه او جمله نه راغلې چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسیون ته باید متعهد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوق په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومان په رابطه او د ماشومان د خوندیتوب په رابطه وزکی کی هغه باید ټول مسائل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومان هغه سلامتی جسمی فزیکی ورته باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لغنه باید مخنیوي وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومان په اړه څه ویل شوی دی؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي، ماشومان په رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینه کړې دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 23 او 24 ماده کې د موارد شته. خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روخانه نه دي چې څه باید وشي، پلیدي که نه دي پلید. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید د شاقه کارو له هغه نه له چارونه بعد مخنیوي وشي او دوی د شاخه کارو ته پات وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې اقتصادي حالت هم خوي په ماشومان باندې درنه کارونه زکه کوي چوي لامدی کوچنیوالي څخه کلاک په خبره سخت سری اوروزل شي. د دې کار پاکله تاسو څوایه
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو د مایندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثره د خبرې کوي چې ماشومان د بعد پروډکټوب کې په کار بلد شي، تمرین دی وکړي، چې ترڅو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد وسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد وسیږي. زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده، ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومانو ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې د ښه ځوان چارې ورته برابري کړو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنې د دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډېره مهمه ده نسبت لدې نه چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده، دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید پر زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد په حیث په یوه ټولنه کې راڅرګند شي، خدمت کوي. زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان رازده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو ترڅو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث په ټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کټه رقم 16 بهتره به وي.
که څه هم اکثره کورنۍ خپل بې وزلي د دې لامل ګڼي چې په ماشومانو باندې درنه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې څخه هم چې د ماشومانو د حقونو پاک له پوهاوی نه لري په هغو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو یې اصلي علت څه ګڼئ؟
په اوسني شرایطو کې افغانستان کې له ډېره بده مرغه اقتصادي اوضاع، سیاسي اوضاع، اجتماعي اوضاع ډېره ورانه ده. یعنی موږ وینو، یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته چې موږ پرې بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې، په کلو بانډو کې چې له ماشومانو نه ډېرې ناوړه استفادې کېږي، ډېر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کېږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر د کور یا وژل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کوره بهر مقصد یو مړې ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کېږي او دوی مجبوره کېږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري او اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاقه کارو ته مخه وکړي.
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
دا خو لورای معلومه ده چې کچیر منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې ار کو چې دوی شاقه کارونه وکړي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه ترسره کوي. په ماشومتوب کې خو معلومه ده چې منګه پراتلونکې په ځواني کې منګه هغه نه دی یو عالم فرد په هیڅ ټولنه کې هغه نه منګه ګټه نه اخستای. اکثر د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمينه ورته مساعده دي، خو د تعلیم وخت کې خو دوی شاقه کارونه کړی دي، په نورو کارو باندې مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا له ډیرو نیمګړتیاو سره مخ دي. نو موږ خو اله لرو چې اوس د موږ حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت ده چې په دې رابطه دوی باید یو تدابیر باید وسنجول شي او کوم پالیسیان سي دي او کوم مخکني قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د په اساس له ماشومانو سره موږ روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتلونکي موږ یو سالم فرد په حیث جامعه کې غنه ګټه واخلو.
په ماشومان باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا ده چې فعلا د موږ حاکم نظام ده دوی باید خپل د تیر قوانینو په اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول مقررات لري د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ علل خصوص د نه سوه نه اتیا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه ټول اصول مقررات چې د ماشومانو په رابطه د هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومانو نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت همدا ده چې ماشومانو ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه له سخت کارونه به پرې نه کړي او دا مفکوره چې زپ ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړکو چې ترڅو سي د ځوانيږي د کارو تمرین ولري دا مفکوره به سره اصلاح کو او اول کې د کومتونو مکلفیت او سانیان دی کورنۍ او دی پلارونو دی مایندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه یوه مراقبت وکړي او دی حمایت کی دی تعلیم دی تربیه زمینه ورته مساعده کی تر څو موږ پراتونکو کې دی سالون فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درنو دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبرۍ شورا د غړي فضل ربی په ژوک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شقه کورونو پاکلو واوریدلې. دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه کی چاري.
سلام مسافر.